السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام وو بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړی شوې چې په افغانستان کې د راغلي وچکالۍ او د ناوړه اغیزو په اړه پکې خبرې کیږي. که تاسو هم په خپل سیمه کې له وچکالۍ نه کړېږئ کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. قربانه زموږ همکاره فریده سیال د وروسته به سټوډیو ته راشي، خو اوس پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې د تیتو پرک کولو په تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانان له تاوتریخوالي پرته په آزاده توګه د نظر څرګندولو حق لري. یوناما غوښتنه کړې چې اوسني حاکمان باید خلکو ته دغه حق ورکړي. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر دوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د تړل کېدو په اعتراض راټولې شوې وې. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. په کاپیسا ولایت کې د ګلبهار نساجي شرکت اړوند دوه ودانۍ د اور لګېدنې له کبله نړېدلې دي. کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنی قومندانۍ ویان عبدالفتاح فایز وایي، دغه دوه ودانۍ نن سهار 10 بجې د برېښنا د شارتي له کبله لګېدلې اور بشپړې ورانې کړې. د فایز په خبره، دغو ودانیو کې د هستوګنې 19 واحده کورونه وو چې په کرایه ورکړل شوي وو. نوموړی وایي، اور لګېدنه کې د ودانیو تجهیزات هم سوځېدلي او له کره ارقامو پرته وایي چې درون مالي زیان یې پر ځای پرېښی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي، د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی بیا هم پر خپله ژمنه کتاب ولاړ دي چې د افغان وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅې روانې وساتي. په بغلان ولایت کې 4 کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند د قتل په تور نیول شوي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه کور کې یوه ښځه او مېړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبان امنی قومندان ملا اختر محمد بریالی نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاو 4 تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي، خو په خبره یې تر اوسه د پیښې اصلي انګیزه معلومه نه ده. او په پیرو کې پرون سه شنبه لږ تر لږه 12 کسان مړه او 15 زیات نور هغه وخت ټپیان شول چې په یو لری پرته سیمه کې یو بس موټر یوې ژورې کندې ته ولوید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي،
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشي، مایکروفون ستاسو پروګرام دی. ز فرید سیال پکې د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسو قربانه یو. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پرون ویل، د روان کال له پایلې تر اوسه په افغانستان کې تر 45,000 زیاتو کسانو ته پاک اوبو ته لاسرسی لپاره امکانات برابر کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل ټویټر کې زیاته کړې ده چې څاګانې کیندلې او ترمیم کړې دي او د اوبو رسولو داسې تاسیسات جوړ کړي دي چې د لمر په انرژۍ چلیږي. یونیسف ویلي چې د خلکو د کورونو مخې ته یې د اوبو نلونه مستقیما رسول دي، مګر بیا هم د څکاکو د اوبو کمښت ډېر د پام وړ دی په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې. بلخوا او چا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په افغانستان کې وچکالی زیاته شوې او د ژوند د امکاناتو د نشتوالي له امله بېوزلي او لوږه ورسره ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان هم تیره میاشت په خپل راپور کې ویلي وو چې د اقلیم د بدلون او وچکالۍ په پایله کې په افغانستان کې د غلې دانې حاصلات ډېر کم شوي دي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د اوبو کچه راټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبه 200 متره نورې هم مخکته شوې دي. نن په پروګرام کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ او پاکو اوبو ته د نه لاسرسي او همدارنګه د پاکو اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه باندې یا په ټوله کې د اوبو د ټیټېدو په اړه باندې پروګرام کې بحث کوو. په دې به هم خبرې وکړو چې کچېرې پاکې اوبه کمې شي، د پاک اوبو کمیدل یا په ټوله کې د اوبو کمیدل څومره چاپیریال ته زیان رسولی شي. د دې ترڅنګ کچېرې پاکې اوبه نه وي په یو ځای کې او خلک پاک اوبو ته لاسرسی ونه لري او پاکې اوبه ونڅکي، د کمو مریضیانو سبب ګرځي، په ځانګړي ډول د هغې سیمې خلک چې دوی د پاک اوبو پر ځای باندې هغه اوبه چې په یو ډول نه یو ډول مردار وي له هغې نه ګټه پورته کوي که د هر څه لپاره وي، دوی په کمو مریضیانو باندې اخته کیږي. نن په پروګرام کې په دغې دواړو موضوعاتو چې وچکالۍ اغېزه او په څنګ کې ورسره د مریضیانو رامنځته کېدو لپاره څومره لاره هوارېږي خبرې اترې کوو. د خبرونه میلمانه مو ډاکټر زبیح الله اقبال له افغانستان سره په خبرونه کې دی او د اوبو د مدیریت او پدې برخه کې د حکومتداري ماستر وحید الله صادقی سره په خبرونه کې دی. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه په خیر راغلي. صادقی صاحب، پیل ویل تاسو کړو په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې که څه هم د وچکالۍ موضوع تازه نه ده، لاپخوانه خلکو شکایتونه درلودل، خو په دې وروستیو کلونو کې دا موضوع سربیره پر دې چې په افغانستان کې سیاسي تحولات ډیر دي او دا موضوع ورسره ګرمه ده، خو وچکالۍ او څه هېره شوې ده، خو بیا هم خلکو شکایتونه په دې برخه کې ډیر دي. څومره دغې وچکالۍ او د اقلیم بدلون افغانستان اغېزمن کړی په ځانګړي ډول د اوبو په برخه کې؟
سلامونه تاسو ته، سیال خورې د ستاسو محترم همکارانو ته او ستاسو لارو ټول اوریدونکو ته. رښتیا هم افغانستان که وګورو یو د نیمه هرایي هیوادونو څخه دی او د وچکالۍ تاثیرات په داسې ساحو کې لکه افغانستان غوندې چې هلته سطحي اوبه ډېرې نه پاتې کی او علت یې هم دا دی چې افغانستان اکثرا غرنۍ توپوګرافي لري، نو په دې وجه باندې دوی ډېر وابستګي په زیرزمینی اوبو باندې ده او اکثریت زیرزمینی اوبه بیا په زراعت کې موږ مصرفوو. نو د وچکالۍ تاثیر په افغانستان ځکه ډېر دی چې زموږ اقتصاد په کرنه یا زراعت باندې ولاړ دی او تر څنګ یې مالداري ده، چې دغه دوه سکتورونه زموږ ډېر زیانمند کیږي او د دې سره اقتصادي مشکلات افغانانو ته رامنځته کوي. نو نظر نورو ساحو ته چې دوی نسبتا ورښت یې ډېر دی او هرایي او نیمه هرایي نه دی، افغانستان بیا ډېر زیانمند کیږي.
صادقی صاحب، لار شته که څم موږ د افغانستان د سویل نه ځینې داسې اورېدونکي لرو چې دوی زنګ وهي وایي چې هلته خلکو د دې لپاره چې کرنې ته اوبه پیدا کړي په ځمکه کې څاګانې باسلې دي، په ټوله کې داسې بل څه حل لار شته چې خلک یې وکاروي بدیل یو څه د دې وچکالۍ مخه ورسره ونیول شي؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان غرنی هیواد ده، په اوبو او زراعت باندې متکي ده، څنګه کېدلی شي چې خلک یو ښه لار مخې ته ونیسي تر څو هم د دې وچکالۍ مخه ونیسي هم د دوی کار وشي؟
مننه. که موږ تاسو راشو اصلي علت وچکالۍ وڅېړو، موږ د اتموسفیر او د مځکې تر منځ یوه پروسه ده چې د اوبو سایکل یا هایډرو سایکل ورته ویل کېږي، چې په هغو کې مځکه ته اوبه د باران د واورې په شکل راځي او همداسې بیا هغه یو څه سطحي جریان تبدیلي او نورې زراعت ته ځي او بعضې جذب کیږي مځکې ته. نو په دې اساس باندې که موږ تاسو وګورو، وچکالۍ هغه وخت منځته راځي چې ورښتونه کم شي. نو د دې ورښتونه چې کله کم شي، هغلته کوم ضرورت چې زموږ اوبو ته دی هغه د څښاک اوبه دی، بل خصوص په د اواخر کې زموږ او تاسو اوسېدنه یا شهري اوسېدنه سستینبل وی چې ورته وایي یا پایدار شکل باندې نه ده رامنځته شوی، نو هغه جوړښت د کورونو یا پنډوالۍ د نفوس په یو ساحه کې نظر بلې ساحې ته متوازن نه دی، چې دا هغه ضرورت د څښاک د اوبو د لوړ بیایي او په زمن کې د سخت قشر د مځکې رامنځته شوی چې اکثر مونږ په کانکریټ هر ځای اچوو، نو هغه اوبه چې باید مځکې ته جذب شي چې په شکل د زیرزمینی اوبو ذخیره شي هغه یو څه بطیکي وي، او بل خصوص په افغانستان کې چې هلته مایل د مځکې زیات دی او اکثره صخرایي ساحې دي، نو په دې صورت کې هغه یو څه مشکلات زیات منځ ته راځي. دا چې مونږ څه کولای شو د وچکالۍ لپاره، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اکثرا لاس کاله شل کاله بعد په نیمه هرایي مناطقو کې، همداسې په 2001 کال کې که تاسو په یاد وي هغه وخت هم طالبان حکومت افغانستان د وچکالۍ سره مخ شو، نو د دې سره د همغږۍ یا څنګه موږ وکولای شو هغه ته امادګي ونیسو. مهمه دا ده چې د اوبو سایکل مونږ مطالعه کړو، فرضاً په کومو کالو کې مونږ څومره ورښت لرو، او په داسې ساحه کې چې افغانستان هلته اوبو ته ډېر ضرورت لري او مونږ اوبه نشو ذخیره کولای، مونږ مجبور یو چې لوی بندونه جوړ کړو، او همدارنګه څنګه وکولای شو د اوبو هغه جریان چې دی د ورښت نه چې منځ ته راځي هغه څنګه مهار کړو، تر څو مونږ وکولای شو زیرزمینی اوبه تغذیه کړو چې اکثریت د افغانستان کرنه په اوبو باندې یعنی ورته ضرورت لري، چې کاریزونه دي او په تیرو څو کالو کې په زرهاو کاریزونه هغه په افغانستان کې وچ شوي دي، نو د دې خاطره مونږ اوږدمهاله پلانونو ته ضرورت لرو تر څو هغه د دولت طریقه پلی شي او خلک وکولای شي که چېرته دوی داسې د لارې چارې په کرنه کې استفاده کړي چې هغلته د اوبو مصرف حد اقل ته ورسوي، یعنی په کم اوبو باندې موږ وکولای شو ډېر زراعتي تولیدات یعنی حاصل ترېنا واخلو.
مننه. وروسته به په دې خبرې وکړو چې ستاسې په اند باندې دغه حل لارې کوم دي چې په افغانستان کې همدا اوس مهال کروندګر وکاروي تر څو هغوی کمې اوبه مصرف کړي او حاصل هم ښه واخلي، او د دوی هغه زحمتونه چې کال کې باسي هغه یو څه سمبره ترلاسه کړي. په دې وروسته خبرې وکړو. اوریدونکو تاسې هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ 00 22 24 24 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شپه اړیکه ونیسئ، او که په سیمه کې مو وچکالي د اوبو کمښت په څنګه ډول د پاک اوبو کمښت سره مخامخ یاست اړیکه ونیسئ، خپل نظر شریک کړئ، او په څنګ کې که کومه مشوره غواړئ موږ سره خبرونه کې د اوبو د مدیریت ماستر او پاتسان کې ډاکټر صاحب هم شتون لري. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم، تاسو راته وایي کله چې پاک اوبو ته لاسرسی کم شي په څنګه ډول په لویو ښارونو کې چې نفوس ډېریږي کم مریضیانې په پایلې کې د اوبو له کمښت نه په ځانګړي ډول چې پاکې اوبه نه وي او خلک یې ونڅکي کی رامنځته کیږي؟
سلامونه کوم تاسو ته او د پروګرام متخصص صاحب صادقی ته چې په دوبو په برخه کې خکوټلي معلومات وړاندې کړل، همداراز ټول افغان ملت ته او ټول پښتنو ته په ټوله نړۍ کې چې څوک زموږ پروګرام اوري، دوبو اهمیت په ټول ټال ډول چې ولیدل شي، لکه هغه د قرآن شریف د نظر هم غوي مو چې هر څه د هر څه منشا یا سرچینه چې دی وبدي. بل خبره ده دا په کومه کوره کې چې موږ او تاسو د زمکه په نوم باندې اوسېګو درې پر سلورمه برخه دی اوبو دی، همدار است کده تیب د لحاظ را شو بدن هم چې دی درې پر سلورمه برخه چې دی اوبو دی، یعنی زمونږ سبا کچرته زمونږ په لوړه سطح باندې زمکه ده او په وړه سطح باندې زمونږ او تاسو د وجود نړۍ ده د دې ټول فعالیت چې دی دا په اوبو پورې اړه لري. نو کچرته انسان اوبو ته لاسرسی ونه لري او اوبه په نړۍ کې کمی شي وشکاری ورته ویل کیږي، او په بدن کې کمی شي ډیهایډریشن ورته ویل کیږي، د اوبو کمبود ورته ویل کیږي، چې دغه د اوبو کمبود په خپل په بدن کې په هر سین کې په هر چا باندې بیلابل ناوړې اغیزې لري. خو اصلي خبره دا ده چې موږ او تاسو ټول پروګرام دا ده چې آیا دغه اوبه کمی شي دا د انسان په بدن باندې څنګه ناوړې اغیزې لري؟ طبیعتا ډیر زیاتې ناوړې اغیزې لري. اوس لکه مونږ او تاسو په افغانستان کې کو ګورو چې دلته مونږ معاینات کوو، کلینیکی کارونه کوو، هغه امراض چې په دې فصل کې باید ونه لیدل شي هغه لیدل کیږي، هغه امراض چې دوره یې باید په درې ورځو کې یا په یو هفته اونۍ کې ختم شي پای ته ورسیږي، هغه امراض چې دی د هغوی دوره لس ورځو ته ان پنځلس ورځو ته اوګد کیږي. نو پدې کې چې اوبه په یو محیط کې کم شي، پدې کې په ټول ایکوسیستم کې په ځمکه کې او من جمله د انسان په خپل بدن کې چې دغه کمبودادو سره د مقابلې لپاره یو لړ عکس العملونه ښایي چې په خپل په دغه عکس العملونو باندې د انسان د بدن ډیره انرژي مصرفیږي، یعنی هغه انرژي چې هغه باید په نورو حیاتي غړو باندې مصرف کی هغه راځي د اوبو د کمبود سره چې بدن مخامخ ته په هغه باندې مصرفوي. نو په عمومي شکل باندې یو دا چې د بدن انرژي چې د هغه زیاته مصرفیږي، بدن چې انرژي زیاته مصرفیږي هغه د نورو فعالیتونو لپاره خپل انرژي د لاسه ورکوي. نو هم دغه مثال کومنګه چرته په لوړه سطح باندې د ځمکه یا د خاور په اړه کې یو کله چې دا د اوبو د کمخ سره مخامخ شي نو هغه خپل ځواک د لاسه ورکوي، د دغه کم آبای د لپاره د خپل تعاملات د سره کوي، دغه تعاملات چې سره کوي دغه تعاملات یا دغه انرژي چې د غنمو د جوارو د انګورو یا د هر قسمه میوې د تولید لپاره دا به دوه کوي، هغه انرژي د دغه ځمکه د اوبو د کمبود د لاسه نه مانی. په بل سطح چې راشو په د بدن هر برخه چې په نظر کې ونیسو، د مغزونه نیولې د مرکزی عصبي سیستم نه د سترګو نه سایز غونډال چې د عصبي سیستم چې د انسان بولی سیستم چې د اډوکو سیستم چې د عضلات سیستم چې دغه ټول کچرته اوبو ته لاسرسي ونلري دغه یو هم چې د فعالیت نشي کولای. اوس به څنګه چل کو؟ موږ باید بدن ته اوبو ورسو، لکه دا په طب کې هم دا په دین کې هم دا خبر راغلی چې تر څو ته پوره وګی شوی نه په بشپړ توګه ته به خوراک نه کې، ته به ډوډۍ نه خورې. خود اوبو باره کې هم په دین کې هم په طب کې دا خبر راغلی ده که تګې او که تګې نه ته به د ورځې سلور لیټر اوبو لکه یو فرد چې بالغ وي یو اویا کیلو دغه ستدر نیولې دوی باید حداقل سلور لیټر اوبو اوس کې بیا د ضرورت مطابق کمی دی شي او زیاتې دی هم شي. خو کدا اوبو ورونه رسیږي د اوبو نه زمنګ مطلب څه شه دی؟ صحیح اوبو دی چې په خپل د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د اس ڈی جی یا سستینبل ډیولپمنټ ګولز په هغه کې هم دغه د خورا د خړو د سکولو هغه صحیح اوبو ته لاسرسي یو ګول یا یو معیار ټاکل شوی دی.
ډاکټر صاحب کوم دا اوبو پاکې نه وي تاسو ول چې بدن اړتیا ده او دغه ټول فعالیتونه پر اوبو ولاړ دي، که چیرې دا اوبه پاکې نه وي څه بدن کې واقع کیږي او په کوم امراض خلک اخته کیږي؟
خو موږ که چرته په لومړي سطح باندې وو چې دا اوبه بدن ته ننوځي نه، موږ صرف د پوستکي دغه تماس د چټل اوبو سره، خو موږ ډول ډول د پوټکي رنځورې سره مخامخ کیږو، ځکه موږ پوهیږو چې ډیر فنګسونه دي، باکتریاوي دي، وایرسونه دي چې دا په همدغه اوبو کې ژوند کوي. چې کله دا اوبو پاکې نه وي نو موږ دا دی چې جلدی هم راست پکې شته دی. طبیعتا زمونږ استاسو خلک چې دي مسلمانان دي، پنځه وخت اودس کوي، دغه چټل اوبو سره کچرته د دوی تماس شي نو دوی به د پوستکي په امراضو باندې چې کېږي مصاب کېږي. چې پوستکي په امراضو باندې مصاب شو طبیعتا یو بل تلاس ورکه دی، یو بل سره چې تماس لري یو مرض د بل مرض نه دي. نو په ټولنه کې په ډیره چټکتیا سره دغه وچکالۍ یا په حساب د پاکو اوبو ته د نه لاسرسي د وجه نه چې دی دا د پوټکي امراض دا خپریږي. بل دا چې زمونږ اساسو مازغه چې دی دا په دې کپړې کې چې واقع دي دا شاوخوا دي چې دی د سیسس په نوم باندې وبدي یا مایعات چې په دې کې بزوړن حالت لري. که چېرته دغه چټلې اوبه هغه ته ورسیږي نو د مازغو په حساب مازغو ته به ډول ډول میکروبونه ورسي، مننجیت ورته ویل کیږي. په ماشومانو کې ډیر خطرناک دی، په غټانو کې هم خطرناک دی چې حد اقل کچرته جوړ هم شي او خو ته دوی هم وشي خو بیا هغه لکه د سترګړن دی دل یا د غوږ کړن دی یا د جیب باندې په حساب په خبرو کولو باندې به دا غیز پریدي. تنفسي سیستم ته راځو، او تنفسي سیستم ته کوم غراشو، یعنی که هر سیستم ته تاسو مونږ دو په خپل زمنګ او تاسو بدن کې لکه مخ چې مل درې په سلورمه برخه چې دی دا وبدي، دا وبو باید پاکي وي. که دا وبو پاکي نه وي زمنګ او تاسو د تنفسي یا که اصلا بدن ته وبو نه رسیږي، هوا چې د پوزې د لارې تنفسي سیستم ته نوځي دا باید اول ځي چې مرطوب شي تر څو د دینه بدن وکړي چې د اکسیجن نه استفاده وکړي. یعنی که بدن غواړي چې د اکسیجن نه استفاده وکړي باید وبو ورته ورسیږي. وبو چې ورسیږي په پوزو کې دا هوا کچرته وچکالی وي، هوا به څه وچه، چې هوا وچه هغه چې د پوزو د لارې هوا بدن ته ننوځي نو دا خنه مرتبیږي. او په بدن کې چې کوم اوبه دي هغه د دې وچه هوا د لمدبل د پاره چې د خپل ډیر اوبه خپل ډیر انرژي به مصرفه، نو دا کله چې دا هوا چې وچوي او لمدبل ونه لري او یا کچرته دا بدن ته ننوځي نو هغه اکسیجن نه چې دی دغه د وچې هوا نه بدن په ښه اندازه استفاده نشي کولی. بیا زمونږ استاسو د خپله د وینې دغه برخه چې ده دې کې ډېره برخه اوبه دي که اکسیجن هم وي هر څه وي دغه وینه ده چې دغه اکسیجن باید د آر بي سي او د هیموګلوبین د لارې بیل بیل نس ته دا منتقل کړي او لېږدوي. نو بیا
که په ټوله کې ووایو لکه څنګه چې موږ ساده وایو چې آب مایع حیات اوس همغې خبره ده، ژوند په ټول په اوبو باندې ولاړ ده. نو هغه کسان چې زموږ پروګرام اوري حتما د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې و، دا چې افغانستان اوس مهال اقلیمي بدلون سره مخ ده، وچکالۍ سره مخ ده، کم پاک اوبو ته د کمښت موضوع ده او لاسرسی ورته کم شوی دی. نو که چیرې موږ اوبو سره احتیاط ونه کړو، دغه ستونزې چې ډاکټر صاحب یاده کړې او مخکې صادقي صاحب یاده کړې، د هغه ستونزې چې هر یو ورسره مخ کېدای شو او که نن په نورو ده نو سبا حتما په موږ راتلونکي ده. مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځو، زموږ اورېدونکي هم په تمه دي، دوی ته به ورشو. سلام، ستړي مشئ، څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم محترم فریده سیل خور، سلام او نیکی له تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. سلام او نیکی.
مننه. کور ودان زرملوال صاحب، خیر راغلی، ستړي مشئ. زرملوال صاحب، نن د وچکالۍ په اړه په څنګ کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي په اړه باندې چې یو علت د وچکالۍ و کېدای شي همدا اوسي، د خپلې سیمې په اړه راته ووایه. که څه هم تاسو وړاندې خپرونه کې هم د خپلې سیمې حال شریک کړی دی، خو پاک اوبو په اړه راته ووایه چې هلته څومره خلک اوبو ته لاسرسی لري.
نو دلته خو یقینا زموږ په خیبر پښتونخوا کې، بیا خاص کر زموږ چېرته استوګن یو هریپور کې، دلته خو زیات کډوال دي. نو دغه پاک اوبو ته هم انشاءالله لاسرسی لري. دغه اکثره کیبلونه دي، ډېرې ښې صافي اوبه دي. له دې نه علاوه مطلب دغه بورینګونه دي، دغه هم کېنول شوي دي. حالا چې دې باندې موږ مخکې مکې تاپي کړو، یو نظر وړاندې کړی و. بهرحال پروګرام چې هر وخت یي بس هماغه خرته. نو دلته انشاءالله شته اوبه، داسې بندوبست شته چې صافي اوبه ډېرې دي. دلته ښې صافي اوبه دلته شته انشاءالله. اکثره وخت کمایي، اکثره وخت داسې بعضې وخت په یغه وخت کې چې برېښنا نه وي، د برېښنا له وجې نه بیا کېدای شي اکثره وخت اوبه هم خپل وخت نه رسېږي. خو دلته اوس دغه دی شمسي نظام هم یو بندوبست شوی دی. دلته فیلر هغه ورته وایي نظام محترمه فریده جانې، د دې نه هم ګټه اخیستله کېږي. او زما فکر او نظر باندې دغه چېرته چې باران وشي، اورښتونه وشي، په دې ځای کې اکثره دغه اوبه شي، اکثره دغه د کویانو اوبه هم چې ما فکر ورته کړی دی، یا مثلا دا د کیبلو هغه هم له دې سره پیدا کوي، مطلب خړ یا رنګ یې اوښتی دشي. نو د ډاکټر صاحب نه که زه یوه پوښتنه وکړم.
مهرباني.
نو د ډاکټر صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې دغه د اوبو د استعمالول مطلب اکثره جایو کې داسې اوبه وي چې په دغه خپل هېواد کې ما لیدلې دي، یقین دی اوسه داسې جایونه به وپرېده جانې چې داسې بندمه به وشي، هغو کې به څاروي به هم راسته اوبه به اچکلې، او خلکو به هم دا اوبه د عام استعمال دپاره ځینې وړي، یا به یې د څښاک دپاره ځینې وړي، یا به یې د جامو مینځلو دپاره، مطلب د هغه خپل روزمره ژوند دپاره به ځینې وړي، دغه اوبه به یې کارولې. نو زما فکر او نظر باندې پوښتنې ته به راشم دغه ډاکټر صاحب نه، زما پوښتنه دا ده چې دغه رقم اوبه استعمال چې ده، یعنې څومره سبب د مختلفو ناروغیو ګرځي؟ دا رقم اوبه چې مثلا هغه داسې هغه وځي چې هغه ولاړې اوبه وي، یا مثلا داسې اوبه وي چې څاروي هم اوبه چکي، مثلا د څوک ځینې وړي هم. نو دغه یوه پوښتنه مې وکړه، په دې باندې ډاکټر صاحب یو نظر ورکړي، او دغه زما پوښتنه جواب کړي، تا به ډېره ښه وي. نو د وخت راکولو نه محترمې پر دې سیال خور یوه نړۍ مننه.
تاسو نه مننه. کور ودان، کور ودان چاړیکه مو نیولې وه. پښتون صاحب هم په لیکه ده، د هغوی خبرې به هم واورو، بیا به ډاکټر صاحب ته ورشو. پښتون صاحب، ستړی مو شي.
السلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو استاذ درانه جنو ډاکټر صاحب
علیکم
سلام موږ یار کو اکیان چې داسې متخصصین لرو وګر چې سچ رادیو نو څو ورځې د لای بیا سچ رادیو کنه سره دا ویل کیږي نه یو موږ دا پیشنهاد دی چې دا یا موج وړو یا در سره ختم کړي دا خلک ډیر په تشویش کې دي سچ رادیو سره خلک مینه لري نو چې وای نو لري هم په هغه موضوع نه پوهیږي او بل پیشنهاد نه دی دا سچ دا ورېدونکو څخه یو هیله دا ده پرې دی خوري سچ سمې هیله ده د ټکنیکي همکار د پروګرام وخت ډیر نه لسی بیا ځای لیکچر دی نو ورکی په دې باندې سره پوی چې میکروپی وب مردار دی او نه دي چې وب څوک نه شي چلای دا نو سپورتنه ده چې دا یقیني
اتمنه زر ملوال سم ته وب داسمه منه امیره بني
په باندې سره دا پروګرام به ارسلیا کړی مګر دا پوښتنه ارسلې په دې پوی لسی یو وبچې میکروبیسي هغه د دې یا وبچې میکروبیسي هغه سبب د ډیرو ناروغیو ګرځي دا خو ډاکټر صاحب ته معلومه ده وره یا ته معلومه ده ملت ته معلومه ده طرز صورت موضوع ته براسم پرې دی خوري لکه چې په نورو ولایتو کې خوشحالي ده په افغانستان کې د جوزجان په ولایت کې هم دا خوشحالي ده ما مخکې هم سره په دا باره کې خبرې کړې وې ساته د وبو ډیر ښکته تللې ده یو خو بارانو نه دي سي واکان موږ په دې باندې پوېږو کته به باندې یو هم باران چې وشي واوري چې وشي دا چنجي د مزکی مرکیږي حشرات ور سره مرکیږي که باران نه وي دا اوس په جوړجان کې چې دا الان په لن د ساس سره ځيږي تو عمر کې چې دا خاوري باديږي دړي باديږي او بل اقلیم دا بدلون دی اقلیم دی دا چې ګرمي ده چې د ګرمۍ له طاقت پکېږي نو کله چې بارانونه وشي او دا خاوري او دړي کمیږي اوس د موسم د بارانو هم نه دی دغه خوشحالي پر دې قانونو هم تاثیر کړی پر زراعت هم تاثیر کړی تاسو باور وکړئ موږ د خټکی او بادرنګ او انګورو د میوي او د هندوانې د جوزجان تراوی ظاهره نه روغي ولیکن الته په مابین کې یو رقم چینجی دی دا چینجی لري دا د دې حساب چې باران پرونی شي هم دا چینجی پیدا کوي یا مرزونه پیدا کوي او دا خوشحالي خوري هغه رقم خوشحالي ده چې یو ځای چې میکروبي شي هغه د مریضانو ته خلکو ته رنگ رنگ امراض مابین ته راوړي نو دا چې امراض مابین ته راوړي چې خلک نه پوهیږي خلک تداوی هم نشي کولای او بل موږ په دې امراض په اړه کې آگاهی هم نه لرو و دغه خوشحالي چې په جوزجان کې راغلی یا په ټول افغانستان کې هم دغه شي پر کوچانو هم اثر کړی پر جکان هم اثر کړی پر بزګر هم اثر کړی پر چمتو پر ګرامي باندې هم اثر کړی یو ځای چې غنم نه وي غنم ګرانی یو ځای چې حبوبات نه وي حبوبات ته موږ ضرورت لرو هغه ګرانی یو ځای چې میوه نه وي هغه میوه ګرانی
پښتون صاحب که زما غږ لري د قندارو هلمند کې زیاتره خلک خپل سیمو کوچېدلې دي ساسي په سیمه کې خو به څوک نه وي کوچېدلې
ورکی زاستاګلرم او بخښه کریم مخکې زغره باندې کړی دا خرابواله د شبکو دی وزیر نه قبول کړ په جوزجان کې هم دغه کوچان چې دی دوی په ژمي یو ځای وسیږي او په دوبي بل ځای وسیږي او په دوبي بیا د خلک دغه خوشحالي د عمل کوستاناتو ته ځي الکم درنګ را مشکلات سره مخامخ کیږي که الته واشه او خصوصا کواشنه و الته د درنګ را مشکلات سره مخ دا وسته چې ورسی موږ د زمينه دا اغه ځکه چې زراعت چې کوچان پر وسیږي اغه ځکه اوس خالي ولاړ دي یو کواشنه دي کړي بل دا کوچان دي نه کوچېدلي کوستانات ته تللي موږ شعبان ورته وایې الته ځي بیا نو په جنې دا به چرګان شو کیږي دا خپل مين نو په یو مين باندې چې واشه نه وي د دوی د مال چراغان وي د دوی مالونه څه شي وخوري همدغه ونده یلته ونڅوله ونده یلته په دغه خوچکاله کې دی
مننه کور ودان پښتون صاحب چې زنګ دی وهلې د خپل سیمه حال در سره شریک کړو بل اوریدونکو يم لرو دوی ته باور شو خو دې لیک په تمه پاتې شي چې ډاکټر صاحب دا دغه د پښتني جواب واخلو ډاکټر صاحب زرملوال صاحب پښتنه وکړه فکر کوم اشاره یې هغه خوړونو او سیندونو ته وا په زنګل ډول ویالو ته چې په لرو پرتو سیمو کې د وړي وړي ویالې وي سیند راغلي وي زیاتره په ولایتونو کې چې ما کتلې دي په دې سندونو باندې په څنګه ډول په ننګرهار او بهسودو کې چې ما دغه سیمې کتلې رستورانتونه جوړ شوي دوی دغه خپل هغه پاتوشینی مواد سین کې ورګړي یا اوس په کلو کې هغه ویالې چې په خای او بس پاکې وي سپینې وي خلکو بڅکلې اوس هغه هم چټلې دي رنگ هم بدل وي دغه ډول وضعیت اول علت څه ده؟ سربیره پر دې چې خلک پکې دغه ډول کثافات ور زیاتوي او کوڅو کې وڅکي، هغه ته زیان څه ده؟ لنډي ورته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې کې خو شک نشته دی چې زمونږ د سیندونو، د ویالو او د چینو، حتی د برمایي ساګانو اوبه هم چې دي ډکه کړي شوي دي. یو عمده علت یې دا دی چې د افغانستان د صحت عامې وزارت چې د په تېر وخت کې چې اوس خبر نه یم چې څه پروګرام به ورته لري، دوی د دې ساګانو په وهلو باندې نظارت نه درلود. یعنی هغه فاصله چې د جذبي کمی سپټیک ساګانې چې دي د بدرف دپاره او کوم چې په حساب د اوبو ساګانې د دوی په منځ کې هغه سټانډرډ فاصله نه مراته ده، نو په حساب دغه د سپټیک ساګان نه په ډېر اسانه باندې د میکروبونه یا غایته مواد، حتی یا په حساب ها میکروبونه اوبو ته منتقل شوي دي. په خپل اوبو چون د میکروب د ودې یو خو مکان دی، نو زمونږ اوس بل د اوبو چې دي د شریانونو د لارې یو بل سره رابطه لري. نو زمونږ تقریبا په کابل کې هم چې وګوري په لوړه سطح باندې، تاسو د نګرار ولایت خبره وکړه، تاسو چې په دې کې هغه آله چې د اوبو د ټیسټ کول لپاره د چپدې کې څومره په حساب تیزاب دي، څومره پکې منګ دي، څومره پکې میکروبونه دا پکې کېده، هغه په حساب په وحشتناک ډول باندې چې دی هغه په حساب چغه وهي. او یعنی تقریبا د کابل د ټولو سیمو او هاذل قیاس لکه تاسو اشاره ورته وکړه، د ننګرهار یا د غټو خارون دغه اوبو چې دي متاسفانه د ټولو ککړې شوې دي. نو د همدې وجه نه ده چې زمونږ اوساس په ملک کې مرزونه ډیر شوي دي. بل دا مرزونه شته د مرزونو مطابق هغه دوا چې دا ټول متاسفانه زمونږ اکثره دوا د نور ملکونو نه واردېږي، هغه د خپل محیط مطابق دا دوا جوړه او دلته په حساب هغه دوا زمونږ مریضانو ته یا میکروبونو ته کار نه ورکوي. نو دې باندې یو مهم استراتیجی باید په خپل وزارت صحت عامه یا صادقي صاحب دلته ناسته د اوبو وزارت په دې باندې کېنی، په دې باندې یو استراتیجی جوړ شي چې د اوبو د ککړول د ککړېدو مخنیوي وکړي. ځکه زمونږ اوساس په کابل کې هم کوونی سینن سبا کابل چې سیند د ډیر پخوانه وشوي، د اوس چې صرف د بدرفت وبولوزي، دغه د بدرفت وبو په نهایت کې چې د په سروبي کې چې د بل سین سره ځکه کې هغه ډیر وبو دی، د بدرفت وبو چې دغه ټوله سیمه دا ککړوي. نو دغه ککړې شوی وبو چې د خپل د صحت د پاره زمونږ اوساس ګورو چې په حساب په صحت کې دغه شوی دي، د خلکو اختان زرزړیږي، ماشومان وده نه کوي، په حساب خزي شندې شوی دی، په شکر زیات شوی دی، دغه هر څه مسایل چې دی دغه په دی خوراک او په دی خواک په دی هر څه باندې چې دی د دې منشبه کې منګلې دل شو. اگر ور چې ویل چې منګ دا وبوست کوونس کو نه، اصلا سپارښتنه نه کیږي چې هغه وب چې سرخلاص دی هغه اوس کل شي، کده سین دی، کده ویالی دی، کده چینی دی.
مننه ډاکټر صاحب. چې ډاکټر صاحب صادقي صاحب نه وو پختو شو، څنګه کېدلای شي امکانات څنګه دي چې اوس پاکي اوبه موږ ولرو او د ځمکې په تل کې هغه ذخیره د اوبو چې دي هغه وساتو؟ صدقې صاحب تاسو ته بدر شو، خو دا اوریدونکي له ډېر وخت راځي پته مده ستړي مشه په خیر اغلی نو مراته وی لکم زما لري کني ولي
په خیر اوسې سلامات اوسې فرید جان خوجانې سلامونه تا ته ډاکټر صاحب او ډاکټرانو صاحبانو ته زنه بيولا زابلي دم غړی له غزنې خبرې کوم.
غزنې په خیر راغلې زابلي صاحب. غزنې کې راته وایي غزنې کې خو بخا او بخي وي، څومره چې زما په یاد اوس څنګه دي؟
تقریبا نسبت زابل ته پکته غزنی کې وب شي دي، هغه هم ک داسې د ویالو وب کې د رود وب کې که هم دنځ کې د تل وب کې د څاګانو نسبت غزنی او زابل او کندهار د غسیمو ته شي دي. خو په زابل کې سی تیر کال په هم د غشپو کې موږ یعنی سیلابونو زیات وکړیدل، ډیر زیات مشکلات سره هلته زموږ سیمې باغونه خلک کروندې څاروي مخامخ کله مشکلات سره خوشش کال لبد مرغه خوشحالي وچکالي زپولي دي. نو هلته لبد مرغه وچکالي سره پیلن هغه کروندګر هغه کسان هغه ار موجود کې یعنی ژوندای موجود کې ژوند کوي لبد مرغه وچکالي سره مخامخ ته په دې وختو کې په زابل کې.
مننه زابل صاحب که هر څه غزنی ته لاړ شي بیا هم د زابل ستونزې شریکوي، کور دی ودان شي د زابل ستونزې.
له ډاکټرانو صاحبانو به پښتنه وکم هغه د چې خوري بلې زابل ټول وطنونه مې خپل دي، خو زابل چې زه مسافر يم ته تګرانم ته. نو خیر، نو له ډاکټر صاحب نه مې پښتنه هم دا ده، ډاکټر صاحب محترم دا یو ما یعنی په تجربه ورسره مخامخ شوم، مثلا نبی الله زابل کې اوسېږي خو یو وخت د کندهار یا هلمند لوري ته مسافر کیږي هلته په زابل کې خوږی او به دایمن خوري 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 خو څو ورځې چې په مسافرۍ کې هلته په هلمند کې تروي او بخوري آیا له کومو ناروغیو سره به مخامخ کیږي که یا او که چیرته عموما ډېره خوشحالي سي په یو سیمه کې ډېره وچکالي سي په دې فضا کې یو داسې حالت مخې ته راتلی سي یو داسې ویرس پیدا کېدای سي چې موږ له جلدي مشکلاتو سره مخامخ کي که یا او خوري مهرباني وکړي نشرات د شپې له مخې مشتفعال کي دوه ورځې کیږي خراب دي مننه
حتماً موږ به ستاسې دا ستونزې ورسوو چې په نشراتو کې څه ستونزې ده چې تاسې دا دوه شپې نشئ اورېدلی پښتون صاحب هم شکایت درلود او تاسې هم مننه حتماً دا ستونزې به موږ شریکه کړو ډاکټر صاحب دا ځواب به تاسې وروسته ورکړئ اوس به صادقي صاحب ته ورشو صادقي صاحب تاسې راسره په دې خبرې وکړئ چې حل لار څه ده افغانستان کې وچکالي ده ورختونه نه کیږي که ورخت کیږي هم سیلاب راځي کروندې له مخې وړي اوبه چټلې دي اوس څه کیدلی شي حداقل د خلک وکولی شي پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي
مننه لکه څنګه چې اورېدونکو وویل د اوبو مشکلات په افغانستان کې یعنی ته نشي کولی کوم مشکل چې په ښار کې دی هغه هماسې په کلي کې ته په نظر کې ونیسي نو د هر ځای د مشکل د څېړلو په ترتیب باندې به بیل بیل تصامیم نیول کیږي لکه څنګه تاسو چې مخکې وویل چې موږ نور کله د ویالو نه به اوبه څښلې هغه به پاکې وي خو اوس هغه حالت یې نه دی تاریخ په سلسله کې که موږ وګورو افغانستان داسې یو هیواد دی چې هغلته د اوبو زیرمې د موږ کلیو د بانډو نه سرچینه اخلي او دوی هماغلته هغه فرش یوزر یا لومړی استفاده کوونکي خلک وو چې په خو خلکو به بیا کوشش کوله حتی چې خپل مالونه د ویالونه لرې وساتو تر څو اوبه ککړې نه کړي خو وروسته وروسته دا هغه تغییر شوله او خلکو یو څه بې باکي هم رامنځته شوله په پرمختللې نړۍ کې که چېرته موږ وګورو اوبه مخکې دې نه چې استفاده شي د هغو لپاره یو فابریکه موجوده وي چې اوبه تصفیه کیږي نو کله چې اوبه تصفیه شي وروسته هغه ټیسټ کیږي بیا د پایپو طریقه کورو ته رسول کیږي او په افغانستان کې موږ داسې یو سیستم نه لرو چې ټول ښار یې وصل کړی وي د اوبو د شبکې سره خال خال ځایونو بعض لویو ښارونو کې موږ لرو چې وړې شبکې دي خو هغه تم فکر نه کوم چې تصفیه د اوبو د موجودې وي چون هغه مستقیما زیرزمینی اوبه دوی استفاده کوي او په زمن کې دا چې موږ څه کولای شو کله چې وچکالي رامنځته شي ګورې موږ دوه رقمه اوبه لرو یو سطحي اوبه لرو چې هغه اکثرا چې د لویو ښارونو څخه تیریږي هغه کیفیت د اوبو د څښاک د وړ نه وي نو ضرور ده چې د هغو اوبو نه یا استفاده ونیشي د څښاک دپاره او که بیا د څښاک دپاره استفاده کړي د هغو لپاره تصفیه خانه ایجاد شي تر څو هغه اوبه د خلکو چې اشد ضرورت د څښاک دی د هغو لپاره یې ورسوي افغانستان کې تر ټولو زیاتې اوبه چې اوس مصرفېږي هغه د کرنې دپاره دي او زمونږ کرنه باوجود دی چې په موږ په یوویشتمه نړۍ کې یو او د کرنې دپاره په نړۍ کې اوس داسې لارې چارې دي چې هغه د اوبو مصرف په کوم شکل چې په افغانستان کې کېږي په هغو شکل باندې نه دي یعنی که چېرته موږ یو باغ ولرو په هغو کې 200-300 ونې ولرو هغه د اوبو شکل داسې دی چې موږ ټول پټای اوبه کوو چې هغه ځایونو ته مو اوبه رسوو چې هلته ضرورت نشته دی ورته در حال کې چې اوبه صرف د موږ ونو ته پکار وي نو د شیوا د زراعت موږ باید تغییر کړو اوبه په شکل تنظیم کړو چې هغه زموږ ضرورت پې حل شي چې قطرهیي سیستمونه ورته ایجادیږي همداسې نور افیشنت په نامه ورته یادیږي هایلي افیشنت اریګیشن سیستم یعنی هغه باید ورته په نظر کې ونیسو چې څنګه موږ اوبو مصرف او زیاد اوبو څخه جلوګیری وکړو په زمن کې کوم کرنیز توکي چې موږ وکړو د هغو قیمت موږ په نظر کې ونیسو که فرضاً موږ ټول غنم وکړو یا فرضاً ټول موږ میوې لکه هندوانې یا خربوزې وکړو په آخر د کال کې د دې محاسبه وکړو چې فرضاً د یو هکتار مځکې څخه زموږ عاید څو دی که چیرته زه غنم وکرم د دې عاید ماته څو دی، او که چیرته بیا داسې وي چې د هغو سره زمونږ د کورنۍ هغه مشکلات نه حل کیږي، په داسې یو بوټي باندې مونږ یعنی کار وکړو یا کرنه یې رواج کړو چې د هغو قیمت لوړ دی، او په ځمن کې قابلیت د دې لري چې د اوږدې مودې لپاره موږ وساتل شو. بدبختانه په افغانستان کې د کرنې د تنظیم دپاره چې په ریجن باندې وویشل شي چې کوم ریجن کې څه شی وکرل شي او په کومه پیمانه وکرل شي، او د هغو بازار په نظر کې ورته ونیول شي چې څومره بازار کې هغو ته ضرورت دی، او کروندګر هغه په ښه بیه خرڅولی شي، دا سیستم نه دی موجود. نو ضرور دا ده
صادقي صاحب، یعنی هغه څه چې ماسته خبرونه واخیستل دا دی چې په یو طریقه نه یو طریقه باندې موږ کولای شو د دغه وچکالۍ مخه ونیسو، او دا چې کروندګر یو کولای شو د خپل حاصلاتو د خرابوالي مخه هم ونیسو. دلته کوي حکومت چا سره مرسته نه کوي، خپل دهقان کولای شي د دې کار مخه ونیسي، یو داسې ستراتیژي ځان ته جوړه کړي چې هغه د خپل ځمکې نه حاصل واخلي. ګورئ، د قانون لپاره تر څو چې
د هغو سره تخنیکی مرسته ونشي، د یو دهقان یا بزګر لپاره مشکل دی، چون هغه لاسرسی نه لري چې فرزن زموږ ورښت په کومه میاشت کې څومره کی، او اوس په نړۍ کې پرمختللي سیستمونه شته دي چې د هغو د تیر د ورښت په اساس هغه پریډکشن یا پیشګویي کوي چې فرزن په دغه میاشت کې به زموږ ورښت په دغه خاصه منطقه کې څومره وي. نو د یقینو ته تخنیکی مرسته ضرورت ده چې هغه که حکومت یې نشي کولی، هغه حکومت هم اوس چې دی ډېر ضعیف دی او چې اکثره څوک د حکومت په نامه هم نه پېژندي، نو هغه کوم نړیوال ارګانونه چې په افغانستان کې فعالیت لري د هغو میلیونونه ډالر هم په همدغه بخشو کې مصرفوي، نو دوی ته ضرورت ده چې د یقینو سره په دې بخش کې مرسته وکړي تر څو دوی ته وښيي چې فرزن د ورښت د تاسو په سیمه کې څومره دی او کوم بوټي تاسو ته ډېره ګټه رسوي، د هغو ترویج هلته دوی ته معرفي کړي. یعنی مشکل حل کېدلی شي، اما چې په کومه طریقه باندې مخکې ځي دا مهمه ده چې کومه هغه اپروچ یا کومه لاره چې خلک مخکې ورسره نیسي هغه مهمه ده، چې دا دولت هم دی او په دې زمن کې خلک هم باید مسؤلیت پذیر واوسي او خپل پوهاوی لوړ کړي.
د پاک اوبو د مصرف په اړه مرته وایي، د اوبو په برخه کې عام خلک چې اوبه څکي یا د کور کارونو لپاره کاروي یا د خپل تجارتي کارونو لپاره لکه رستورانتونو کې یا نورو ځایونو کې چې دوی دا اوبه کاروي، څومره باید احتیاط وشي د اوبو سره؟
بل د څښاک اوبه ګوره، که موږ تاسو وګورو کوم کورونه چې هغوی یعنی پایپ یا د نل د لارې اوبه ترلاسه کوي، هغوی اویا فیصده اوبه یې د کمود د طریقه فلش کوي. یعنی کومې اوبه چې موږ چښو د یو انسان دپاره، ډاکټر صاحب د مانه ښه پوهېږي، فکر کوم د 5 لیترو شاوخوا دی چې هغه ډېر نه دی چې موږ د حیات دپاره استفاده کوو، اما د روزمره فرزن موږ د بدرفت دپاره چې کومې اوبه مصرفیو، اکثریت اوبه زموږ په هغو لاره مصرفي، یا فرزن د کالیو مینځلو دپاره، یا همداسې که وګورو د اشپزخانې د پخلي دپاره موږ مصرفوو. نو مهمه دا ده کومې اوبه چې دوی مصرفوي څنګه کولای شي دغه اضافه اوبه چې دوی مصرفوي د دې نه بیرته څنګه دوامواري استفاده وکولای شي. دا که فرضاً د یو کورنۍ په ساتنه کې په یو منطقې په شکل باندې شي چې دا د بدرفت اضافي اوبه چې زمونږ دي، چې فرضاً د حمام اوبه دي، د دسشو اوبه دي، د دې نه موږ څنګه وکولای شو دوام ځلي استفاده وکړو، یو هغه ریوز دې څنګه موږ رامنځته کړو. او د دې د ایجاد لپاره فکر کوم په افغانستان کې د نړیوال بنسټونه که د ملګرو ملتونو دي یا نور مرستندویه ټولنې دي، دوی کولای شي کوچنۍ منطقوي ذخیره جوړ کړي چې هغه بیرته هغه اوبه تصفیه کړي، او بیرته د دوام پرپوز یعنی دوام هدف چې بغیر د اتفاق مونږ یې دغه لپاره استفاده کړي.
مننه. یعنی په ټوله کې دغه خبره بیرته حکومتونو او دولتونو ته ورګرځي چې هغوی باید په دغه برخه کې اقدامات وکړي او په ټوله کې د دې اوکس یا د زینو کسانو په وسکه کار نه دی. فقط هغه څه چې تاسو یادونه وکړه دا چې یو شخص تر خپل اندازې د کمی اوبو مصرف کړي او د بې ځایه د اوبو مصرف نه مخنیوی وکړي. کور ودان صدیقي صاحب تاسو ته بیرته راشم، دا اوریدونکی به راوخلو به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلام، ستړي مشه.
وعلیکم السلام سال سید، زه هم تاسو سلام وایم او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدردم له لغمان.
همدرد صاحب لغمان نه بخیر راغلی. لغمان کې سینونه څنګه دي؟ اوبه پاکې دي که خیرن شوي مردار شوي؟
سینونه خو پاکې به ورته نه وایو په دې چې اوس خو اکثره خلکو دا د کلو ماغه چې دي تشنابونه دا هم تر سینه رسولي دي که نه، نو څوک چې په دې نه خبرې هغه خو ته نه چې کلو لپاره هېڅ استفاده نه کوي زموږ په سیمه کې، او که څوک نه خبر په نورو سیمو کې هغې نه موږ معلومات نه لرو چې هغه سیکلو ته استعمالوي که نه. خو زه دغه وایم چې که وچکالي له تندې نه انسانان موږ مرو او فصلونه هم سوځېږي، څاروین طلب کېږي، که بارانونه وي بیا هم کورونه وړي، مثال خبرې فصلونه مړي، اوبه په زول روانې که نه. دغه سیستم دلته بیخي کمزوره داسې مطلب دې ته یو تدابیر ونیول شي چې لکه دا ورور چې وویل چې کندې وباسل چې مثال یو پیاده تېنه بېرته واخیستل چې دغه اوبو نه د ځمکې د اوبو غم لاندې وخوړل شي که نه، نو دغه سیستم خو دلته نشته. خو اوس زه دغه نه وایم چې دلته اوس په دې اکثره ماشومانو باندې ډېرې غټې غټې دانې راختلې دي په دې سترګو یو په مخ یو په دې زنه یې، داسې اکثره ماشومان چې زه وینم دغه مرض باندې اخته شوي دي او بېخي چا خبره په عذاب کړي دي او بدرنګه کړي دي. دغه سو وجه کېدای شي دا د وچکالۍ وجه ده، سو وجه ده دغه ماشومان خوراکونه هم دغسې دي.
همدرد صاحب قدام راته وایي چې سین کې خو بدوی نه لامبي، ګرمۍ لپاره سین کې خو به نه لامبي.
سین کې څکه چې همدغه د کلو ویالو کې لامبي چې دا اکثره دغه تشنابونه هم ور وتلي دي او دغه دغو کې لامبي دا ماشومان خو سین ته په دې نه شي تللی. سین خو لږ لرې هم داسې نه هغه دا سین خو بېخي لمبی نه شي دغه ویالو کې لاندې او هغه مردارې اوبه دې اکثره تېرېږي. زه چې وینم زه هلته ورته ناست یم دا اکثره چې یو بل غوټکۍ دي اوبو کې دغه مردارې اوبه دي زه تېرېږي دغه سې تېرې شي بیا راخېږي په نورو مختلفو. یو ورځ بعد کنولونه هم د لاسو کې لګولي، غریب خلک هم دي که نه جایي ډاکټر ته هغې نه هم نه کېږي، که لاندې نه هغې نه هم ګزاره نه کېږي ځکه ګرمي ډېره ده، برکونه نه هم نسته زموږ په سیمه کې.
مننه مننه. موږ مو ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو چې د دې حل لار څه ده. کور ودان دا بل اورېدونکی به هم راواخلو. ستړي مه شئ، څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ ستاسې غږ لرو، مهرباني. فکر کوم چې اړیکې پرې شو را سره، هڅه به وکړو چې بېرته به یې راواخلو. ډاکټر صاحب تاسې ته راځم، زموږ دوه اورېدونکو له تاسې پوښتنې درلودې، زابولي صاحب او همدارنګه همدرد صاحب. زابولي صاحب ویلي چې هغه کله یوه سیمه کې وي او کله بله سیمه کې د اوبو څښلو کې اوڅه توپیر ده، د هغې دا ستونزه څنګه حل کېدای شي او که چیرې وچکالۍ په وجه باندې اوبه کمې شي څه ډول ناروغۍ نه رامنځته کېدای شي؟ که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، لنډ ځواب ورکړئ.
لوران د لورین څښتن په نامه بیا هم ټولو ته سلامونه کوم. یو خو هغه رور تاسو هم ته پوښتنه وکړه چې آیا د وچکالۍ د وجه نه مهاجرتونه یا کډوالۍ رامنځته شوې ده که نه ده؟ دا هم د وچکالۍ د وجه نه دا کډوالۍ نه چې رامنځته کېږي د صحي لحاظه دا هم یو غټ کړکېچ دی د طب دپاره. اوس په یو سیمه کې یو میکروبي په یو خلکو کې هغه په هغه آب و هوا کې دغه خلک د یوې سیمې نه راځي بلې سیمې ته راځي، دغه کوم میکروب چې دوی سره دا هم بلې سیمې ته راځي. په مایکروبیولوژي کې دې ته پاساج ورته ویل کېږي، کله چې میکروب د یو بدن نه بل بدن ته ځي یا د یوې ساحې نه بلې ساحې ته ځي نو هغه میکروب چې دی مقاومت ډېر زیات په حساب حاصلوي او په هغه سیمه کې کوم انټي بیوټیک یا کوم درمل چې دي هغه بیا ورته کار نه ورکوي. نو که وچکالي رامنځته کېږي او د دې وجه دا کډوالۍ رامنځته کېږي نو د یو سیمې مرنځ بل سیمې ته هم لېږدول کېږي چې دغه نوې سیمې له چې دا کوم خلک تللي دي هغه خلکو دپاره به دغه مرض ډېر زیات کړوونکی وي چې په دې باندې په حساب وسه پورې دومره توجه نه ده ورکول شوې. بله خبره دا ده مونږ او تاسو په دې اوبو کې طبیعتا لکه دې خرور خو د یو ولایت ته بل ولایت ته دغه خبره وکړه، دا طبیعتا په هر ولایت کې خپل میکروبي په حساب په غسیما کې که بل اخره هغه هوبه زمونږ خوشپارښتنه دا ده همیشه چې اوبه نه باید سرخلاصي وسکل شي، باید حتمند ساګانو او ساګانو چې کومه سرپټي دي د هغې نه وسکل شي، او دولت هم باید عام دي کې په حساب نړیوال سازمانونه چې د WHO والا دي دی نه موږ په ډیر جدي توګه باندې خواهش کوو چې حداقل کلور کار نشي کول، دا کلورین په ټوله افغانستان کې وړیا توګه باندې په خلکو باندې وویشي چې دوی خلکو دغه کلورین په خپلو ساګانو کې واچي چې دا میکروبونه د منځه لاړ شي. د یوې سیمې نه بلې سیمې ته چې دي طبیعتا اوبه به یو بل سره فرق طبیعتا ولې نه چې په کومه سیمه کې چې اوبه تر وی خو طبیعتا دي کې به منرالونه زیات دي کې به منګ زیات دي کې به هغه سی زیات وي، نو طبیعتا دغه اوبه چې دي په هضمي سیستم باندې اثرات راوړي، حالات رامنځته کولای شي، په ګردو کې کاند رامنځته کولای شي، ډیر زیات ستونزې دي سره پیدا کیږي. نو بیا هم که په کوم سیمه چې د اوبه تر وی یا مشکلات وي، نو د هغه تر وبونه د خلک استفاده نه کوي چې په حساب بدن هم د دغه تروو بو سر د تطابق د پاره هم چې د ډیر زیات انرژي په مصرفيږي، او دغه بو د پاکول د پاره چې په ګرده باندې هم ډیر زیات فشار راوړل کیږي. نو دغه خبرې دلته چې د غبل ورو چې د رغبان ویل چې دغه مشکلات منګه ټول مشکلات په اندغه کې لرو چې په حساب بدرفت یا زمونږه سپټیک ساګان یا کوم چې سپټیک نه دي زمونږه او بو تا کاغذ دي زیر زمینی دی، او هغه په حساب د متخصص د چې په خبره باندې هغه د ساتیو بو دي ته لاره پیدا کړی ده. اساسي حال د دې دا ده چې د دې اوبو باره کې باید عامه پوهاوی وشي، همې د پاکولو په باره کې دا چې څنګه پاکیږي، دا چې څنګه ساتل کیږي، او هم دا چې د وچکالۍ باره کې او د اوبو د اهمیت باره کې. یو څه چې نن سبا په افغانستان کې ډیره لیدل کیږي، ګرچې زما د تخصص برخه هم نه ده، سولر انرژي چې یو ځای کې شیشه لګولې هغه نه برق تولیدي، بیټری ورته لګولې سریر شته، هغه د کوین هغه اوبره وباسي. چې پښتنه ورته وکړي چې دا اوبه ولې ځکه وي برقي چې دا غي مفتي، نو کو برق مفتي هغه اوبه چې دی هغه د زیرزمینی ساګان اوبه چې دی هغه په عام شکل باندې کوي. نو دولت چې دی کچرته هغه د اوبه او انرژي وزارت یې کاغه د زراعت وزارت او کار چې د سیاتامي وزارت یې د دغه سکارونو، او بل دا چې دولت په دې باندې نظارت وکړي چې په یو کور کې په یو سیمه کې چې د اوبو د پاره څه وصول کیږي، آیا دغه د اوبو د اساس ادلی ته نزيده کنه ده، خو خو دلته هديره وا کنه وا د دغه د اوبو د ساتر څنګه باندې په بل ځای کې کومه د حداقل باید یو خاص استانډرد واټر یا فاصله د چاغه باید سپټیک ساګان سره مراشه. متاسفانه سپټیک ساګان هغه چې خصوصا جذبي دي هغه هم ډیر شوی دي، خلک مراحت هم نه کوي، او اکثره اوقات چې په کابل کې وینم متاسفانه یو سیس دوه شوی دی، دولت نه جدن غواړو اکثره خلک دغه سپټیک ساګان چې کوم دي جذبي نه دي، دا په دې ساتیو وکړي یا په کوسو کې دا کم ویانه دي، په دې کې دا تخلیه کوي. د دې لپاره چې یو زر یو نیم زر افغانۍ چې هغه سپټیک ټانکر تور کې هغه تورنه کی، نو په دغه بعضی مسایل چې دي دا په خپل په دولتونو پورې اړه لري چې د دې لپاره یو استراتیجی جوړه کی، او که د دې لپاره په دولت په سطح هلاک څنګه چې صادقې سبل استراتیجی جوړه نشي، دغه بعضی مسایل انسانان په طبیعتا ټول د سی یو خواص لري، یوازې د خپل ګټ په سوچ کو تر سوچي منګ او تاسو د یو ملي فکر ونه لرو د خپل اوبو باره کې، هغه په لوړ سطح د مهار د پاره یا به حساب د ډیم جوړول د پاره یا د برق جوړول د پاره یا
د څنګه کده هم تر څه پښتنې تم لاندې جواب ورکې د غدانی چې وس راخیږي د دې حل لار څه ده. یوازې ماشومان پرنګ دی هغه کڅه اشاره وکړه چې برق نشته، ګرمي ډیره ده، مجبور دي ماشومان ولم بي ګرمي ده، او چې لام بي داسې دانی ور باندې راخیږي وس حل لار څه ده دوی څه وکي؟
نو بس د دې خو یو حل لار ده چې لکه باید ونه لامبي، په دغه خصوصا ولیدل شي چې آیا دغه لختي کې چې دوی لامبي د تا کوم پیسې بدرفت راغلي دي کنه درغلي یو بلک چرته دا لامبي د کور ولادي او زحمتو باسي د لمبانه باندې چې ماشومان نزي په مایات لکه د ډټول په نوم باندې د سګار په نوم باندې بازي انټي سپټیک مایات یو ستل په یو سر په یو ستل بو کې چول کې دغه لمبانه باندې حتمن په دغه مایات باندې ادا د عقل کې نه یو د دې پکور کې په صابون باندې ماشومان پریوینځي به د دې عارضه دای چې دغه جلدی امراضونه خو خلک صرف جدلی تبه د دې درسته ګردی هم امکان لري چې دغه ماشومان ورسره خراب شي چې د ګردو علاج متاسفانه موږ په افغانستان کې نه لرو چې ډیره غټه خزینه ده تبدیلې او دغه لپاره ده.
مننه کور ودان لته سي ژوندې اوسې هله مندم چې هم درڅ په خپل ځواب خسته وي او هغه ماشومان چې په دغه ویالو کلام به له دې روسي پرېنګ دي کچيري فیل حال روباندي دانی راو نه خېجه لکه څنګه چې ډاکټر سي بیا دا ونه وکړه د دې امکانات روسته شته چې د ګردو په تکلیف باندې اخته شي. لته سو دواړو قدرمنو نړۍ مننه چې وخت مراکړو راغلي په افغانستان کې د وچکاله او پاکو بوته د نه لاسرسي د ازرارو په اړه مو سره خبري وکړي. لته سو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې راغلي اړیکې مو نیولې او خبرې مو له ما سره وکړي. په پای کې ورزو د اوریدونکو ځینې پیغامونه دي ک جلالوف صاحب دغه پیغامونه راته خپاره کی چې دوی هم د مختلفو سیمو نه شکایتونه درلودل او ویل دي چې په سیمه کې وشکالي ده. یو دو پیغامونه اورو هم د سرز مک پروگرام هم پات رسیدي.
السلام علیکم آزادې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم بار السلامه زه د هلمند ولایت د بنج کچکی ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زمینداور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کړي ځانته. دا خلک د ډېر مشکلات سره مخ دي. اوبه یې پر یو سل اتیا ګزه په برمو کې نسته. اوس پر مې درې درې سوه متر ته شبکه دل غواړي نو بالا د خلکو تر وس تیر دي. په سل فیصده کې اتیا فیصده خلک بار شوي دي. نو دغه زندور ته د واله یا کانال ژر ته ژر راوکاږي. اوبه ته ډېر نږدې مګر موږ منطقه وچه ده. د غټه ساحه د ګوره د ظاهرشاه د وسخه درې سوه شپېته کاریزه او اوس درې اووه سوه کاریزه له ډېر منطقه ده. نو هیله کوو چې دا کار ژر تر ژره وسي په درناوي د پیغام د خپرولو په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي پر دوه سوه متره باندې دي. دوه سوه متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو. د چشنګ اوبه لا نه لرو. لس لاکه کالدارې مصرف په راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي. نو خدای دې وکړي چې دا واله راته وکاږي. السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکلي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي. کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډېر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خوا ته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي د ښارونو وخوا ته ځي. کار نسته. غریبي نسته. محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو اوریدونکو ته. په دې هیله چې روغ جوړ خوش خوشاله بیاست. لیک تر غلې ما محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا چې ګرمي زیاته ده. وچکالي ډېره ده. زابل میزان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې وچکالۍ سخته ځپلې ده او په دې سیمه کې د اوبو سطحه ډېره کښته سوې ده. خلک د سیمې اوسیدونکي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د حکومت نه د حاکم نظام د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ زموږ ولس ته پام وکړي، توجه وکړي او لاسنیوی وکړي تر څو له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دا چې زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده. ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي. متاسفانه چې وچکالی همدغه سهولتونه همدغه کومي لاسته راوړنې چې دوی په کومو تیرو کلونو کې لاسته راوړي وي هغه ټول د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي. نو ستاسو څخه مو هیله همدا ده چې زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوئ تر څو همدې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. دا ولسوالۍ کې د بندو جوړولو ډېر اساسي او ډېر شش ځایونه ستا ځکه میزان ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده که دولت یا هم د اوبو متخصصین په دې ولسوالۍ کې سروې وکړي انشاءالله چې ولس به وکولی سي په دې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. صرف یو عامه پوهاوي ته ضرورت ده او لارښوونې ته ضرورت ده. نو ستاسو څخه همدا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي تر څو مسؤلین همدا پیغام واوري او دا مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. وسلام په احترام.
لآزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.